په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې مو د هلمند ولایت د چارواکو لاغه څرګندونو خبره وچی وایي د مارجې د ولسوالۍ په وروستیو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وشلې. دا به مو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي. نور رپورټونه لرو، خو پایله خبرونه کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د مهمو خبرونو لاندیز: افغان چارواکي تاییدوي چې د مزار شریف په 209 شاهین قلعه اردو کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړې دي. د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شوی دی. د غور په مرغاب سیمه کې داعش وسلوالو نه تنه ملکي وګړي برمته کړې دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي احتمالي بندیزونو د غچ اخیستو په اړه څه ووایي. د خبرونو تفصیل: په مزار شریف کې د 209 شاهین قلعه اردو ویان عبدالقهار آرام تاییدوي چې په دغه قلعه اردو کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړې دي، خو نوموړي د پیښې په اړه نور څه ونه ویل. رویټرز خبري اژانس د شغلې آرام له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې څلور امریکایي سرتیری وژل شوي دي. رویټرز لیکي په کابل کې د امریکا د پوځ قومندان هم دا پیښه منلې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شاهین قلعه اردو کې برید شوی، خو وایي کمیسیون د د سیرو لپاره استول سوی دی.
یو پی خشوی په 209 شاهین قلعه اردو کې یو کمیسون حیات لاړ دی. مسله تیری چې روخانه شو به د مطبوعات سره شریک.
په مزار شریف کې سلګونه جرمني سرتیری دی را دي چې د افغان پوځیانو د روزنې دندلري. د هلمند والی وای په مرجې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال 115 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. حیات الله حیات نن په هلمند کې وی خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي کې د هغو یو شمېر قومندانان هم شامل دي.
دا عملیات ادامه لري. د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده، دې ته به ادامه ورکړو تر څو وکولای شو د خلکو دپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
د 215 میوان قلور دو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی هم په دې غونډه کې ویل چې په مرجې ولسوالۍ کې تازه د میځواکونو ځای پر ځای شوی دی. د ازادي راډیو د خبريال د راپور پر اساس په مرجې کې عملیات تیرونه پیل شوی و. اوس مهال پر مرجې سربیره د هلمند په ګرمسیر، نادلی او سنگین ولسوالیو کې عملیات روان دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې داعش وسلوالو په مرغاب سیمه کې نه تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو کسانو برخلیک معلوم نه دی.
افغانستان
داعش عسکریای بردیش نه تنه با خود په مرکز فیروزکو کې د مرغاب سیمه یو کله رقصکن نومیږي چې داعش وسلوال پکې حاکم دي. د داعش غړو له گاونډي کلی بردیش څخه نه تنه ملکی وګړي لزان سره وړي دي چې تر اوسه دغه برخلیک معلوم نه دی. ویل کیږي دغه کسان لدې کبل برم تسوي چې د سیمه خلک تر خپل واکلان دی راولي او په دې ډول له غوي باج واخلي. د غور د چارواکو خبره په دغه سیمو کې د دولت د نوې واکمنۍ او هم د پیچلو لارو لکبل تر اوسه د برمتسیو کسانو د خوشی کېدو لپاره کوم اقدام نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي باور لري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې به د تروریستانو د مرکزونو پر ویجاړولو تمرکز وسی. طارق شاه بهرامین نن د خبره په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړه.
ایالات متحده امریکا پالیسی خود را در قبال افغانستان
دی وی د امریکا متحده ایالات افغانستان، پاکستان او سیمه پړخ په پالیسی بدلوي. زه باور لرم چې هغه د تروریزم پر اصلي مرکز تمرکز کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به پر سیمه ایز تګلارې غور وسی. افغان چارواکي په دې باور دي چې وسلوال مخالفین تر ډیره له پاکستان څخه د افغانستان په خاوره کې بریدونه طرحه او عملي کوي، خو پاکستان دا ردوي. دا د افغانستان خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سمو شخله ساده رادیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو احتمالي بندیزونو د غچ اخیستو په اړه څه ووایي. د خبره د روسیې دولتي خبري آژانس د ولسمشر پوتین له قوله کړې ده. شغلې پوتین ویلي موږ به وګورو چې دا ټول به څنګه وي، نو ځکه وخت دی چې د متقابل عمل په اړه په عامه خبرې وکړو. خو ولسمشر پوتین دا ویلي چې نوي بندیزونه به یقینا د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیچلې کړي. د امریکا سنا جرګې د جون پر 15 هغه طرحه ومنل چې پر روسیې نوی سخت اقتصادي بندیزونه پکې شامل دي او د کار د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لا سخت کړی چې د کانګرس له موافقه پرته پر مسکو اوسنی بندیزونه کم کړي. د جاپان په سواحلو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د وی جنگي بیړۍ او یو ویلوي بارون کې کشتي د ټکر لقبل د امریکا د سمندري ځواکونو اوه تنه لادر کړي او درې تنه ټپيان دي. په ټپيانو کې کپتان هم شامل دی. د جاپان ساحلي ساتونکو او د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې دغه پیښه نن سهار شوې ده. د جاپان د ساحلي ساتونکو ویاند ویلي چې ژغورونکي ډلې د وو ورکسو وکسانو په لاټه بوختي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې وی جنایي محکمه د غو یو د شکسانو د مرګ سزا غوښتنه وکړه چې د هغه ود د پخوانی لوی ترنوال هشام برکات په وجنه تورن سوی دی. تکاسو په دیاړه د جولای پر 22مه اورستي پریکړه وسی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې اوري چې چارواکي وایي د مارجی ولسوالۍ په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولي. د 215 مایون کولی اردو قومندان
دې عملیاتو کې اضافه در 115 تنه مخالفین مساله د منځه لاړه.
په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره دا اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي. دا موضوع هم څېړو. دا موري چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د سب په نوي طرز عمل کې د بایومټریک مسله هم راغلې ده. قهرجن مظاهره چیانو پرون د برتانیې له صدر اعظم څخه په لندن کې د یوې ودانۍ د سوځیدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. د سیمې او نړۍ په مسلو کې پر دې موضوع ریپورت لرو. که وختو زین نور ریپورتونه ملرو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ازادي رادیو څنګه غړي پروګرام هم له یاده مباسي. افغان چارواکي وایي د مارجی په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولي. د 215 لسم میوند کولی اردو قومندان په لشکرګاه کې په یوې خبري ناسته کې ویل د مارجی مرکز ته تازه دمه سرتیری او د یو کال لپاره اکمالات رسولي. د خالد 03 پونم دغه عملیات تیرونه پیل شوی و خو د پنځشنبه په ورځ د ولسوالۍ د مرکز پرته نور نیول شوی سیمه او لارې بیرته خوشی کړی او په مارجی کې پاتې سرتیری دا دوهم ځل لپاره محاصره شول. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان بریډ جنرال ولی محمد احمد زیوی کچوم په یو شمیر شمه کې د دوی عملیات دوام لري خو مارجی ته په لسی عملیات ورسته لیک مالاتو پات ورسېدل. احمد زی او د هلمند یو شمیر چارواکو د شنبه په ورځ په خبري ناشته کې ول د مارجی په خوانی محاصره سرتیری راوتل او په ځای تازه د سرتیری استول سوی دي. د 215 میوان کلوردو کمانډان په مرجی کې وسلوالو ته د درنی مرګ ژوبې داړولو خبر ورکړ.
د پدې عملیاتو کې اضافه در 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه. شپږ دېش تنه چې اکثریت په وو کې د جګو کمانډانان و چې خپل رابری د جنگ په غاړه درلوده د منځه تللې. د دوی کم وسایل چې دوی د موټر بم د پاره جوړ کړی او خصوصا د سیستاني په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې د زموږ د افغان امنیتی د ایم ڈی 510 تیرو په ذریعہ د منځه ولاړه.
د خالد 03 پر عملیاتو له دی خاطر چې نیول سی ویلاري او سیمه برته خوشی کړی دي نیوکی هم ډیر سی ویدي. خود هلمند والی حیات الله حیات وای د داسې لارو ساتل چې خلک پر تاګ را تاګ نه کوي اهمیت نه لري او سرتیری مصرفه کوي. هغه په مارجی کې د ملکی حکومتداري د پیل کېدو خبر ورکړ. شغلی حیات ول د پولیسو نوې کمانډان او د دی ولسوالۍ د لپاره تازه ټاکل سوی ولسوال مارجی ته رسیدل دي.
د دې تر څنګ بل هدف دا او چالت موږ د ملکی حکومتداري د لپاره پراتلونکي کې زمينه مساعده کوو. موږ د دې عملیاتو په تراس کې د ناوي د مارجی ولسوال او ورسره نور پرسونل یې دا مولې نوې امنیې کمانډان سي مارجی ته تعین شوی او هغه خپل پرسونل سره لاړ. لکه کمانډان سي چې ویل دا عملیات د عمل لري د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څان نیتی پراخه کړې ده دې ته به ادامه ورکو تر څو وکولای شو د خلکو لپاره د تګ راتګ زمينه مساعده کړو.
د هلمند په څلور ولسوالیو کې د خالد 03 په نوم عملیات تیرونی پیل سیول چې ویل کیږي په سنگین نادالی مارجی او د ګرمسیر په شمیر سم کې دوام لري. خو د دې جملې د جن ولسوالۍ اوسیدونکو وای د عملیاتو په نوم هیڅ ډول حرکت وجود نه لري او دا د حکومت لخوا ساده تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په مرجی او جن نور سم کې د پیل سو عملیات پر مهال خپل لور ته دا اوښتو تلفات پړه څنې دی ویلي. محمود لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی اخوا د افغانستان د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو وړتیا لري. د دې وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په کابل کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې داعش یوه خطرناکه ډله ده خو په افغانستان کې دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ییزو نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. نور حل کابل د واصل وسال پر رپورټ کې ورو
د افغانستان دفاع وزارت وای سره د چ داعش ټل په سیمه ای زو نړیواله کچه ملاتړ کوونکې لري خو بیا هم د غډل نه د توانېدل چې په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې داعش ټل ترغې چې امکانات وصل لري هڅه کوي چې و جنگيږي.
یک شبکی بسیار خطرناک است. داعش شبکی ساده نیست.
داعش یو ساده نه بلکې ډیره خطرناکه ډله ده. دوی ډیر مهم لاتړ کوونکي او امکانات لري او د مفکورې په لحاظ تر هغې چې دوی کولی شي جنگيږي. خو کوم پیل چې دوی وکړ او کوم پلان چې دوی درلود د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو کې د خراسان په نوم خپل مرکز اعلان کړي خپل دغه لوی اهداف ته ونه رسیدل.
خغلی بهرامي هم درنګ ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې د مرکزونو د لمنځړلو په هدف دولس لوی عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې د دغې ډلې د یو شمېر قمندانانو په ګډون ډېری غړي هم وژل شوي او مرکزونه یې لمنځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې د القاعده شبکې پخوانی مهم مرکز توره بوړه چې په ننګرهار ولایت کې موقعیت لري د طالبانو داعش ترمنځ له نښتې وروسته د داعش ډلې لاسته ورغلی. خو امنیتی مسولین وایي چې د تورې بوړې له نیولونه د داعش هدف تبلیغاتي بڼه لري او افغان امنیتي ځواکونو یې د لمنځړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي. بلخوا د ختیځو ولایتونو استازو د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې که حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې په خلاف جدي اقدامات ونه کړي نو دوی به په خپله لاس په کار شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. لا ډلې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي
قابل نگرانی بدنی نیازی هست که امیوکنون اونا
له دې عمله د اندېښنې وړ دی چې همدا اوس دوی له طالبانو څخه د تورې بوړې ستراتیژیکه نقطه نیولې او دوی د هیواد په ختیځ کې همدارنګه په سر پل او زابل کې هم فعالیت کوي. د دوی جلب او جذب دوام لري او خپل ځواکونو ته روزنه ورکوي.
خغل یارمن وایي د داعش ډلې تر شا په نړیواله او سیمه ییزه کچه هیوادونه ډلې شته چې د دوی ملاتړ کوي او ورته امکانات برابروي. دی وایي داعش ډلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي چې له امله یې خلک اندېښمن دي او حکومت ته پکار ده چې د دغې ډلې په وړاندې لوی عملیتونه پلان کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو توان لري. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې همدا نن مو خبر ترلاسه کړی چې په غور ولایت کې د یو کلی نه تنه د داعش وسلوالو تختولي. همدارنګه د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې هم د دې ډلې وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ بلل شوي. په کابل کې د یوې وروستۍ چاودنې مسؤلیت هم د وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي دښمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شیعه او سنی سره ورونه دي او دښمن نشي کولی چې د مذهبونو یووالی مات کړي. خان محمد سین د ولسي جرګې د نننۍ غونډې حال راکوي.
د کابل ښار په لویدیس کې د شیعاګانو پر یو جماعت د مرګونې حمله وروسته ولسی جرګه وایي چې دښمن غواړي د خلکو ترمنځ مذهبي جنگ رامنځته کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي سره له دې چې دغه برید یې وغنده وی ویل چې افغانان یو موټی دي او هیڅکله به یو له بله جلا نه شي. همدارنګه د دې جدي امنیتی تدابیرو غوښتونکي شو په اوسنیو شرایطو کې د یوې مناسبې امنیتی ستراتیژۍ پر جوړولو ټینګار وکړ.
اینا برنامه دارن که بین مذاهب افغانستان و اقوام مختلف
دوی پروگرام لري چې د افغانستان د مذهبونو او قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو د افغانستان مسلمان او متحد ملت د هر ډول توطیو او دسیسو پر وړاندې یو موټی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د جمعې په شپه یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په دشت برچي کې د الزهرا په جومات برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسه ووژل شول او شپږ ټپیان. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ترهګر هڅه کوي چې پر جوماتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې د قومونو ترمنځ بیلوالی راولي. د دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار پر یوه جومات وسلوال برید کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې پر جوماتونو ورته بریدونه شوي دي. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکې نشته، حال دا چې دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ روان دي. د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړو هم د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلولو ته اشاره وکړه او پر امنیتي ځواکونو یې ټینګار وکړ چې د هیواد د خلکو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. غلام حسین ناصری او نادرشاه بهر وویل
دښمنای مردم افغانستان
د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې تشیع د سنی وینه ده. دښمن به وکړی شي شیعه ووژني، خو شیعه به له سنی جلا نه کړي. امنیتي ارګانونه یا دا چې د داسې پیښو مخنیوي ته اقدام نه کوي او یا دا چې توان یې نه لري، او دا یوه پوښتنه ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره هم ونه توانیدو. په خاطر دې امنیتي مسؤلینو ویلي چې شپه ورځ د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د ډېرو ترهګرو بریدونو مخه یې نیولې ده. ځینې کارپوهان هم د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوي. بشیر بیژن وایي که څه هم دښمنان د افغانانو ترمنځ د مذهبي اختلافونو د رامنځته کولو هڅې کوي، خو افغانانو ثابته کړې چې پر دغو توطیو نه تیروځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
بلخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د سب په نوي طرزالعمل کې د بایومتریک مسله راغلې. د دې وزارت سرپرست شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه طرزالعمل وروستی شوی او د عملي کېدو لپاره مخابراتي شرکتونو ته استول شوی. خو آیا مخابراتي شرکتونه د خلکو خصوصي او پټ معلومات ساتلی شي؟ واصل وصال په یو رپورټ کې دا موضوع هم یاده کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وایي د سیم کارتونو د ثبت پر مهال د جلی هویت نه د مخنیوي په هدف مخابراتي شرکتونو ته نوی طرزالعمل استول شوی دی. سید احمد شاه سادات د شنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سیستم کې د بایومتریک مسلې ته پام شوی دی. نوموړي وویل چې په ځینو مواردو کې په یوې تذکره په لسګونه سیم کارتونه راجستر او فعال شوي دي.
د سیم راجستریشن د نوي طرزالعمل په برخه کې یو دا پکې راغلی چې د هر کس نه باید کوم وخت کې چې دا سیم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي. او بل د بایومیټریک موضوع هم پکې موږ ذکر کړی. مشکل دا نه ده چې سیم کارتونه راجستر نه دي، ټول سیم کارتونه اکثریت راجستر دي، خو خبره دی کېده چې هغه معلومات جعلي وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه سیم کارتونه خرڅ شوي، خو د فعال وغشمیرې 3.5 میلیونه ده. دغه شان بل شوي چې 3 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په افغانستان کې 15 عمده مخابراتي شرکتونه او 8 د انټرنیټي خدمتونو شرکتونه فعالیت کوي. دا چې د سیم کارتونو د ثبت نوې طرزالعمل څه وخت مخابراتي شرکتونو ته استول شوی او د سیستم کله او په کومه امکاناتو به عملي شي معلومات نه دی ورکل شوی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د سیم کارتونو په ثبت کې باید له بایومتریک سیستم څخه استفاده ونه شي. د دغه کمیسیون یو غړي نسیمه نیازی آزادي راډیو ته وویل مخابراتي شرکتونه د خلکو د محرمو اسنادو او هویت د ساتنې وړ نه دي.
بایومتریک هغه سیستم دی چې باید تل په خوندي ځایونو کې وي. که د مخابراتو وزارت دا سیستم د کمپنیو په واک کې ورکړي چې حتی نشي کولای د خپلو سیم کارتونو د غیر فعالولو لپاره یو سیستم ولري، نو دوی به د افغانستان د خلکو له محرمو اسنادو او هویت څخه څنګه ساتنه وکړي؟
میرمن نیازی وایي حکومت باید د یو بل سیستم په جوړولو سره اعلان وکړي چې غیر فعاله سیم کارتونه دې خرڅ شي او که فعالېږي نه نو بند شي. د نوموړي په خبره که سیم کارتونه ثبت او رجستر نه وي د نورو ستونزو تر څنګ دا چې یو ځانګړی سیستم نه دی موجود د ټلیفونونو د لګښت د مالیې 10% د حکومت پر عایداتو ور زیاتېږي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو.
د افغانستان د اطفایی یا اور وژنې چارواکي وایي چې د اور او نورو پیښو د کنټرولولو لپاره تجهیزات او مسلکي عملیې ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت د پیښو ضد او اطفایي قمندان محبوبه میری وایي سره له دې چې دوی په 40 ولایتونو کې د اطفایي څانګې لري، خو دا چې امکانات او مسلکي کسان نه لري نشي کولی د اور لګیدنو لویو پیښو ته رسیدنه وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د اطفایی اور وژنې چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د اطفایی څانګې په بشپړ ډول تجهیز او سنبال شي، په هیواد کې به د لویو پیښو او ډیر زیان مخنیوی شوی وي. د افغانستان د اطفایی قومندان محبوب امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی یاده ستونزه په وار وار له دولتي چارواکو سره شریکه کړي، خو دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دی وایي 40 ولایتونه اکمالاتو، تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو ته اړتیا لري. هغه وسایل چې له منځه تللي باید بیا بشپړ شي. موږ زر ځله دا ستونزه بیان کړي، تر دې چې د روزنې یو مرکز مو ډېر په سختۍ فعال کړ. له دې مرکزه به لږ تر لږه 100 کسان فارغ شي چې د نورو معیوبو کسانو ځای به ډک کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې اطفایا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د اطفایا د مشر محبوب امیری په وینا د افغانستان اطفایا په 40 ولایتونو او تو بندرونو کې څانګې لري، خو د دب خبره په داسې وضعیت کې نه دي چې پیښو ته رسیدنه وکړي. دی وایي چې حتی په مرکز کابل کې چې تر ټولو ډیر نفوس لري هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره د مرکز کابل په ټولو 21 ناحیو کې یوازې 6 د اطفایي مرکزونه فعال دي، په داسې حال کې چې دا شمیر باید 21 یعنې د ښاروالۍ د هرې ناحیې په سر یوه څانګه وي. د معیاري لارو نشتوالی او پر سړکونو د ډیر شمیر موټرو د تګ راتګ له امله د خلکو نه مرسته د افغان اطفایو بله هغه ستونزه ده چې د چارواکو په وینا سیمې ته پر وخت د اطفایې د رسیدو مخه نیسي او زیانونه ډیریږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په تخار کې د اور لګیدنې په یوې تازه پیښه کې شاوخوا 200 دوکانونه وسوځېدل. ویل کیږي چې د تخار اطفایې ونه شو کړای په خپل وخت سره اور مړ کړي، چې بیا یې د کندوز اطفایې په ملګرتیا مهار کړ. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې هواري ته یې پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د اطفایو ټولې څانګې په عصري وسایلو سنبال شي. دی وایي په ځینو ولایتونو کې تجهیزات ښه شوي دي، خو له بده مرغه په تخار کې اوس هم له لومړنیو وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ دا ستونزه په نړیوالو کنفرانسونو کې تر نړیوالو رسولې ده. د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته شي. ښاغلی دانش وایي که له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په نږدې راتلونکي کې دوی ته مالي امکانات برابر کړي، په ټولو ولایتونو کې به د اطفایو موجوده ستونزې ډېر ژر هوارې شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. کنند ولایت د تاسو سره خبرې کوم. امریکا مخکم چې وطنه وکړه چې دغه د بمونو مورې په افغانستان کې وغورځوله، د ونې په یو شاخ باندې وغورځوله، د تېرزبۍ غلطي وکړه، دې په کلکه باندې غندم. اوس 15 ډله پوځونه رالېږي افغانستان ته. افغانستان پاک دی، دهشتګرد په کې نشته. دی باید چې هغه جالې ختمه شي. زه د خپلو مشرانو نه غواړم چې امریکا ته ووایي چې پاکستان ته یې واستوه.
السلام علیکم. آیا سلام د کنړ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه او د پارلمان نه چې آیا دا اوس امریکایان وایي چې 5000 کسان راځي، خو دوی د پخوا په شان په هغه خوند باندې چې دلته به د هغې او پیسې او ګټه افغانانو ته وځي، نو دا ځل دې د سوریا پالیسۍ ته نظر واچوي، لکه چې یو څنډه یې روسان بمباروي او بل یې امریکایان بمباروي. وایي په دې باندې پارلمان او ډاکټر صاحب اشرف غنی د سره نظر وکړي. السلام
پیغام دی وروره چې دغه حکومت چې اوس امریکایان را غواړي، دا امریکایان دلته امنیت نه راولي، دا جنګ راولي. څو کاله مخکې دا 10000 نفر امریکایان دلته و، دې سره امنیت راوستلی و، دا خاص دلته جنګ راولي. وروره وایي چې دا امریکایان نه چې راغله.
قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیې له صدر اعظم څخه په لندن کې د وی ودانې د سوځیدو د پیښې په باب سپیناوی وغوښت. مظاهره چیانو پر تریزا می چې له زیانمنو سره د مرستې د اعلان لپاره ورغلی و، چې غوهلې و غیاړ کړ چې د سیمې ووزی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د برتانی صدر اعظم تریزا مې پرون وروسته تر هغې د قهرجنو مظاهره چانو له اعتراض سره مخ شو چې د لندن د اورلګیدنې د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره یې مالي مرسته اعلانوله. د رویټرز خبري آژانس په وینا مظاهره چانو د صدر اعظم په موټر پسې منډې وهلې او هغه اړ کړه چې سیمه پرېږدي. تریزا مې د اورلګیدنې په پیښه کې د قربانیانو له کورنیو او زیانمنو شو سره د 6.4 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ، خو اعتراض کوونکي انتقاد کوي چې ولې صدر اعظم تریزا مې له زیانمنو شو کورنیو سره ناوخته وکتل. د تېر چهارشنبه په ورځ د لندن په لویدیځ کې په یوې 43 پوړیزه ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شول او ودانۍ په بشپړ ډول د اور د لمبو ښکار شوه. اوس هم د ژغورلو ډلې او اور مړ کوونکي افراد د سوځېدلې ودانۍ په خرابیو کې د مړو شوو د پاتې شونو په لټه کې دي. د لندن د لویدیز د پولیسو قماندان سټارټ کونډي ویل د اورلګیدنې په دې پیښه کې 43 کسان ژوبل شوي چې د 12 روغتیایي وضعیت نازک دی. نوموړي ویل د پیښې د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ نښې نښانې نشته چې وښیي دا اور په قصدي ډول لګول شوی دی. راپورونه دا هم وایي چې د لندن د وروستۍ اورلګیدنې په پیښه کې 70 کسان چې په سوځېدلې 43 پوړیزه ودانۍ کې وو لا درک دي او ښایي له دې ډلې یو شمېر او مندل شو مړو کی وی.
په کراچۍ ښار کې لزمري سره د یو شتمن پاکستانی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې دومره خبره شو چې پولیس اړ شول د زمري خاوند ونیسي. اسمت ساروانو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې یو سړی نیولی چې له ځان سره د شپې لخوا زمری بازار ته راایستی و. په پاکستان کې د پړانګ او زمری په شان ځناورو ساتل څه نوې خبره نه ده. په دغه هیواد کې ځینې شتمن کسان په کورونو کې د حیواناتو ژوبڼونه لري او ځینې خلک بیا د دغو حیواناتو په لرلو دومره ویاړي چې خلکو ته هم شي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یوه لنډه ویډیو خپره شوه چې زمری د کراچۍ ښار په یوه له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د پیک اپ موټر په شاتنۍ برخه کې لیدل کیږي. دا ویډیو ډیرو کسانو له یو بل سره شریکه کړې ده. د زمری خاوند پاکستانی سوداګر ثقلین جاوید دی. نوموړی د ویډیو له خپرېدو وروسته د پولیسو له لورې ونیول شو. پولیس وایي په عام بازار کې د زمری ګرځول خطرناک کار دی او کېدای شي چې زمری د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. سره له دې چې ښاغلی جاوید د شخصي ژوبڼ جواز لري، خو اجازه نه لري چې وحشي حیوان بازار ته راوباسي. ثقلین جاوید پولیسو ته ویلي چې زمری د تداوی لپاره ډاکټر ته بیوه. تر دې وړاندې یو پاکستانی سوداګر هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې زمری 15 بچي وسه شول.
دوستانو په همدې ریپورت سره دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې نیم ساته خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په azadiradio.com کې چې موږ یې پانه دا وګورئ. مخکې لدینه چې فرشته نگار شي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو څنګه پروګرام وبري.
ګران دوستانو، یو غټ اهم او ضروری مسله دا ده چې موږ خپل د کورنۍ د غړو سره په کارو کې څنګه مرسته وکړو. په هر کار کې د کورنۍ د غړو سره مرسته کول په د هر لار، مثلا کور ته راورسېدو، په کور کې میرمن مریضه ده، مشکل دی، نو زموږ بس دا رواج چې خامخا به ته خو ډوډۍ خدای پر تا باندې لازمه کړې ده، د خدای د طرفه، حالانکه د خدای او د رسول د طرفه خو پر دې لازمه نه ده، پر دې باندې یو کار هم نه دی لازم د خدای او د رسول د طرفه څخه. نو دا موږ خامخا لازمي پر دې باندې لازمه کو چې خامخا به کوي، یا په دغه ورځ کې موږ دلته وګورو چې الله جل جلاله مرته فرمایي، قرآن مرته فرمایي، الله مرته فرمایي چې واشروهن بالمعروف، تاسو خپل د کوروالا سره ډېر په ښه طریقه باندې ژوند کوئ. فإن کرهتموهن، کچیرې دا ښځې د خپل کوروالا ستاسو بدې بلبلی بد جنوړي، ستاسو په قول نه کی، ستاسو خبره نه مني، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، کدی چې یو شی تاسو بد وبولی، اخلاق به بد وي، رویه به بد وي، خو بیا به انجام ته وګوري کېدای شي الله به په دې کې ستاسو لپاره ډېر غټ خیر اچولی وي. نو اوس که تاسو کور ته راسئ، نو بس خامخا د ډوډۍ کار، د کتغ کار، د میلمه کار، دا پر کور ولا دی، کله کله مشکل وي، مریض مریضان نو تر ولاش دا کار بخبل او که مشکل ندی او زکه د شریعت د حکم موافق دا پابند نه دي چې دا کار وکي ستالور پابند نه دي چې دا کار وکي ستازوی پابند نه دي چې دا کار وکي ستامرور پابند نه دي چې دا کار وکي و شي تر ولاش ولې دا درته کوي نو په دې پوسه چې دا یو قسم اخلاقیات دي د خواسه خدي نو په دې خاطر چې دا داسې په تهذیب باندې گزاره سره کوي ته به هم داسې په تهذیب گزاره کوي چې کله یو مشکل راشي ستړیا راشي نو ته به مرسته ورسره کوي دا هر به مرسته ورسره کوي یوازې دا نه دی مثالو وما علينا الا البلاغ.